بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د سلوغې د میاشتې لسمه او د 1440 قمري کال د رجب د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې له جشم نیټې سره سمون خوري. ایزان وزالی اسخرابی دی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو څو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په فلسطین کې د اسرائیل د رژیم په وړاندې د نوې انتفاضې د پیلېدو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. وروسته به هم د تلپاتې وژمې خبرونه واورئ. ورپسې به هم د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو او بیا به ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتون نه نیویات یاهو ډاټ کام مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره اړیکه ټینګولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی چې د ایران د پرمختګ لړلید له اوسنیو لا زیات روښانه دی. د فلسطین د ولس په ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر ټینګار. د ایران خارجه وزارت ته د اوکراین د شارج دافیر احضاره ده او په پاکستان کې د پولیسو په کالنۍ کې په یو جومات باندې خونړی برید. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود نن د پوه بنسټ شرکتونو له سلګونو تولیدونکو ټیکدارانو او فعالانو سره په کتنه کې د ایران د پرمختګ لرلید او د ملت راتلونکی له اوسنۍ اټکلونو له روښانه وباله. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای په دغه کتنه کې د ایران د تولید او کار او کسب رامنځته کونې د ډګر فعالانو په ملموس فعالیتونو او هیله منونکي نظر او روحیه باندې د خوشی په شودلو سره په خپلې وینا کې وفرمایل، خدای راکړو سرچینو، جغرافیایي او نړیوال او سیاسي موقعیت او په تیره بیا د انساني ځواک پراختیا ته په پام سره په استثنایي ډګرونو کې د هیواد وده کوونکي ظرفیت او وړتیا ډیره لوړه ده او په همدې علت د ملت راتلونکی او د ایران د پرمختګ لرلید له اوسنۍ اټکلونو لا زیات روښانه دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران روښانه راتلونکی دوامدار او چټک اقتصادي ودې ته اړتیا وبلله او د پراختیا په اووم پروګرام کې د عدالت په اساس د اقتصادي پرمختګ لومړیتوب ته په اشاره سره د اقتصادي ودې د دلیلونو او ضرورتونو په بیانولو سره ټینګار وکړ. د کورونایو د ژوند مشکلات او معیشتي محسوسو ستونزو حل اقتصادي وده په بشپړ ډول ضروري کړی ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د تولید په بنسټ او د کار او کسب رامنځته کولو د سش کال نومول تر یو حده له اقتصادي فعالانو سره د تیر کال د کتنې له امله وباله او وی فرمایل، هغه نندرتون چې دوه ورځې مخکې ترسره سو شي د کال د شوار په زمینه کې نسبتا ښه کارونه ترسره سوي. د دې په ترڅ کې چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ په باب دغې کتنې کې د اقتصادي فعالانو خبرې ښه ځیر ورکوي او د 1400 لومړی لمریز کال د لومړۍ نیمایي رسمي کریډیټونه زیاتره حرکت او وده شي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود اوسنۍ بریالیتوبونه په ډیرو برخو کې په کابو مخکنیو 15 کلونو کې د عملی غورځنګ د پیلېدا له امله وباله او روښانه کړه. ځوان ماهرین او پوهان باید د نړۍ د علم له لومړنیو کرښو هم تیر سي او د دغې هیلې د پوره کېدا داسې زمینه جوړوونکي سي چې که څوک وغواړي د علم له نوښتونو خبر سي نو مجبور سي فارسي ژبه زده کړي. د ایران خارجه وزیر د فلسطین د اسلامي مقاومت له مشرانو سره په ټلیفوني تماس کې د فلسطینیان څخه د ایران د ملاتړ په دوام ټینګار کړی دی. د فلسطین د جنین په کیمپ باندې د سیونیست رژیم له خوا نړۍ یرغل وروسته د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د حماس د غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هونیا او د اسلامي جهاد د غورځنګ له سرمنشي زیاد النخاله سره په ټلیفوني تماس کې د سیونیست رژیم له لورې د بېګناه فلسطینیانو وژنه په کلکو ټکو سره وغندل. هغه د فلسطین له ولس او د جنین د کیمپ د قربانیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ په څرګندولو یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت به د فلسطین له مظلوم ورځ څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د تیرونۍ په پنجشنبه ورځ د سیونیست رژیم وحشي ځواکونو د جنین په کیمپ باندې په یرغل کې 12 فلسطینیان په شهادت ورسول او له 40 تنو زیاتو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار له لاسوهونکې وینا او په اصفهان کې د ایران د دفاع وزارت په یو صنعتي مرکز باندې په برید کې په لاس لرلو باندې له اعتراف وروسته د اوکراین شارژ دافیر خارجه وزارت ته احضار سو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایل پودولیاک تیره ورځ په خپل ټویټر کې د ایران په ضد د غلیمانه دریس په غوره کولو سره په اصفهان کې د ایران د دفاع وزارت پورې په اړوند صنعتي مرکز باندې په برید کې د اوکراین د ګډون خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د شنبه په ماښام د دې وزارت پورې په اړوند صنعتي مرکز باندې په اصفهان کې د کوچني ریموټي ډرون په وسیله ناکامه بریدونه سوي دي چې یوه ډرون د هوایي ضد سیستم له لورې په نښه سوی او دوه نور په دفاعي جالونو کې بند سوي او چاودېدلي دي. پودولیاک د سیونیست رژیم په څیر غلیمانه ادبیاتو په کارولو سره ویلي چې دغه برید کې اوکراین هم رول درلودلی دی چې د هغه دغه ادعا تر اوسه د اوکراین چارواکو له لورې تایید سوې نه ده. د بشري حقوقو د ملاتړ ادعا کوونکي جرمنیان دي د سیونیست رژیم جنایتونو ته پام وکړي. دا د ایران د خارجه وزارت غبرګون دی د جرمني د صدر اعظم لاسوهونکو ویناو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی د ایران په ضد د جرمني د صدر اعظم د لاسوهونکو دریځ نیونو په ځواب کې ویلي جرمني چې د بشري حقوقو خواخوږې ځان معرفي کوي د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د اسرایلي رژیم له لورې د فلسطینیانو بېرحمانه وژلو ته د پام وکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ارجنټین ته په خپل سفر کې د جنین په کیمپ کې د اسرایل د رژیم له لورې د عامو فلسطینیانو وژلو ته له اشارې پرته د بشري حقوقو په پلمې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام په ضد خپلې ادعاوې تکرار کړې. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ سیونیست ځواکونو د جنین په کیمپ کې کابو 2 فلسطینیان ته مرګ ژوبله واړوله. د ایران د خارجه وزارت ویان د جرمني چارواکو ته د جنین د کیمپ په جنایت باندې د غور بلنه ورکړه، حال دا چې جرمني د بشري حقوقو په زمینه کې د لوی دعاګانو سربیره د عامو فلسطینیانو په وجله سترګې پټې کړي او د اسرایل د رژیم د جنایت له غندنې ډډه کوي. کنانی وویل د جرمني صدر اعظم د چټي تورونو او بې ځایه دعوو سره بیا وښوده چې د تاریخ په غلطه خوا کې ځای موندلی. جرمني کې د توندلاریتوب او زیاته غوښتنې یو مډرن بیلګه پیدا سوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې د مشرانو د ناکامۍ په څیر پایلې لري. جرمني د ځلې د بشري حقوقو څخه د تاوتریخوالي او نفرت خپرونې لپاره اوزاري استفاده کوي. هغه یادونه کړې چې نن سبا به له بده مرغه جرمني او یو نیم هیوادونو د بشري حقوقو په کارولو سره د ځان د ښه ښودلو او د نورو په ضد غلیمانه هلې ځلې کوي چې دا به هم له ماتې سره مخامخ سي. د خیبر پختونخوا د پولیسو لاینز په جماعت کې نن ماپښین د لمانځه پر مهال ځان مرګې برید لامله د 13 پولیسو په ګډون 14 تنه وژل سوي او د ولسي وګړو په ګډون 140 تنه هم ټپیان سوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لاینز په جماعت کې نن ماپښین د لمانځه پر مهال ځان مرګې برید لامله 13 پولیسو په ګډون 14 تنه وژل سوي. امنیتي چارواکي وایي ځان مرګې بریدګر د پولیسو په لباس کې وو او د ماپښین د لمانځه پر مهال په لومړی صف کې ولاړ وو چې د لمانځه ادا کولو پر مهال یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. عیني شایدان وایي د چاودنې له امله د مرګ جوبلې تر څنګ د جومات چت په بشپړه توګه نړېدلی او روغتون ته د پیښې لیږدول سوي ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک ښودل سوی دی. د پولیسو لاین جومات ته نږدې د پولیسو د مشر او ګڼ شمېر نورې مهم دفترونه هم شتون لري. په همدې حال کې په پاکستان کې د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ترهګره ډله د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، وس په هم تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې کوم چې عنوان یې دی په قدس شریف کې د نیو انتفاضې لومړنۍ په سر کې. زموږ سره ملګرتیا وکړئ. تیره شپه یو شمېر رسنیو د قدس شریف په نیواکي سیمو کې د فلسطینیانو او سینستانو ترمنځ د نښتو او د لسګونو فلسطینیانو د زخمي کېدو خبر ورکړی دی. فلسطینی ځوانانو او سیونیس پوځیانو د نیواکي قدس په جبل المکبر په سیمه کې نښتې کړې. د دې راپور له مخې سیونیس پوځیانو د اوښکو بهونکو ګاز او ژغیزو بمونو په غورځولو او ډزو سره لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغو نښتو کې یو پوځي سیونیست هم د ډبرې په ګزار سره ټپي سوی دی. نښتې له هغه وروسته رامنځته سوې چې سیونیس پوځیانو د جبل المکبر په شارګوټي باندې په برید سره په دغه سیمه کې د فلسطینیانو د مظاهرو په ځپلو پسې راوتلي وه. دغه مظاهرې د یو فلسطیني شهید له کورنۍ څخه په ملاتړ کې ترسره سوې. په وروستیو ورځو کې او په ځانګړي ډول په قدس کې له دوو عملیاتونو وروسته چې درویش سیونستان ته پکښې مرګ ژوبله واوښته، په دغه ښار کې ټینشنونه خورا زیات سوي دي. دغه نښتې لږه تر لږه په دوو دلیلونو سره د اهمیت وړ بلل کیږي. لومړی دا چې د جنین په کیمپ باندې د سیونیس رژیم د پوځیانو د پراخو بریدونو په غبرګون کې چې د پنجشنبې په ورځ ترسره سو او په ترڅ کې یې 90 فلسطینیان شهیدان او ژوبل سول، فلسطیني ولس ورو ورو د مقابلې ډګر ته په ننوتلو دي چې دا د نوې انتفاضې لومړۍ نښه ده چې د سیونیس رژیم پوځي کارپوهانو یې هم په اړه خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل د رژیم د یدیعوت اهرانوت د ورسپانیه د پوځي چارو کارپو رون بن یشای په وینا په تیرو دوه ورځو کې د جنین او قدس پیښې کولی سي په راتلونکو میاشتو کې د نه کنټرولېدونکو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو سبب سي چې په یوه داسې حقیقي انتفاضې باندې بدلېدای سي چې ګڼ شمېر فلسطینیان او حتی یهودیان هم پکښې برخه اخلي. د سیونیس رژیم د معاریو ورسپانې هم د حالاتو خرابوالي ته په کتو سره د سیونیس رژیم له کابینې د تاوتریخوالو د سملاسي کنټرولولو غوښتنه کړې او ویلیکل په جنین کې د اسرایلي رژیم د پوځیانو عملیات په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د وسني رژیم د امنیتي دستګاه اصلي ماموریت د ټینشنونو کنټرولول دی. که سم په راتلونکو ورځو کې د عملیاتونو څپه کنټرول سي، لیکن ټینشنونه یو ځلې بیا د رمضان د میاشتې په رارسېدو سره زیاتیږي. دوهمه مسله دا چې د جنین په کیمپ کې په عامو فلسطینیانو باندې د سیونیس د پوځیانو بریدونه د فلسطیني مقاومت د توغندوي بریدونو د بیا پیلېدو او همدارنګه په سیونیس شارګوټو باندې د دریو فلسطیني فردي بریدونو زمینه برابره کړه. د فلسطیني ولسونو عمومي پاڅون او د غبرګون سویه هم د دغه ډول عملیاتونو له دوام سره نیغ په نیغه اړیکې لري. همدارنګه د نتنیاهو نوې کابینه چې د تونلارو او شپالو د ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې رامنځته سوې هم د فلسطین په وړاندې د ځپونکو پروګرامونو او پلانونو خبر ورکړي. د فلسطینیانو غبرګون د دوغو اعلان سوي پروګرامونو د عملي کېدو له کچې او همدارنګه د مقاومتي استشهادي عملیات کوونکو د کورنیو په ضد د سیونیس رژیم له متقابلو اقداماتو سره هم تړاو درلودای سي. که د نتنیاهو کابینه د خپلو توندلارو سیاستونو په بنیاد د فلسطینیانو په ضد جنایتونه زیات کړي، نو د نښتو او د تاوتریخوالو د زیاتېدو تمه کیږي. که سیونیس رژیم په خپلو توندلارو او ترهګریزو کړنلارو کې بیا کتنه نه وکړي او د فلسطین مقاومتي عملیاتونه دوام ومند نو دغه نشته به هر عمر د اوردون د سین په لوي د زغړ کې حملار ومند او حتی ممکن ده چې لمنه تر نیواکې فلسطین پوري چې د اسرایلی رژیم مرکز ګڼل کیږي وغځيږي په دې توګه د نشته او تاو تاریخوالو د دوام او بندون پریکړه د اسرائیل ل رژیم سره ده لیکن دا شکاري چې د نتنیاهو تون لارې کابینه د فلسطین په ضد په اعلان شوی تاو تاریخچنو پلانونو کې د بیا کتنې اراده نه لري ځکه چې خپل سیاسي دوام په دغو تاو تاریخوالو کې لټوي او د یدیعو د هرانو د ورسپانې په وینا د نتنیاهو کابینه نیواکې سیمو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو بلینکن د سفر ختمېدو ته انتظار باسي څو له هغه وروسته په فلسطینیانو باندې عملیاتونه پیل کړي. د سیاسي تفسیر پای سبا هم د تلپاتې وژمې خبرونه واورې ورپسې به هم د ایران او افغانستان رسپان ته وکتنه وکړو او بیا به ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خبرونه واورې چې ورسره به مونږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام مو ایمیل ادرس دی او تاسو کولای شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونه ته سترګې په لاره یو او تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
تلپاتې وژمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو از مر سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دې شپه کې د تلپاتې وګمې له یو بل پروګرام سره زفاتی می ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د تلپاتې وږمې د څو رسندوی پروګرام نوې لړۍ د معظم لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای د مختلفو معارفي او تفسیري بیلابیلو موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د دغه ټولګې په 23 پروګرام کې فرمایي د ټولنو کجلاری توپ او ستونزې د دې لپاره دی چې په هغوی کې هدایت او نیغه لاره د قرآن څخه اخیستل شوی نه دی. داسې ټولنه چې سمه لاره ونه پیژني، نیغه لاره ونه پیژني، له خدای تعالی سره اړیکې ونه لري، همداسې دی. له بده مرغه نن ورځې دغه بشري ټولنې له همداسې زلالت او ګمراهۍ سره لاس و ګرېوان دی. دا چې تاسو دومره تکرار کوئ او ویل شوي دي تکرار وکړئ، اهدنا الصراط المستقیم په همدې خاطر دی. صراط مستقیم یعنی غلاره، یعنی هغه لاره چې دغه آفتونه بلاګانې او ستونزې پکې نشته. دغه د صراط مستقیم معنا ده. تل متعال خدای غواړي چې تاسو هدایت کړي. دغه هدایت او لارښوونه په قرآن کې دی. که له قرآن سره مو انس او مینه او عادت وکړ، که چیرې په قرآن ښه ډول سم پوه شو، که چیرې په قرآن کې مو تدبر او فکر وکړ، هغه وخت به د ژوند پوښتنو او سوالونو ته سم او صحیح ځوابونه به ورکړل شي. باید چې د هغې پسې لاړ شو. دا ډیره مهمه ده گرانو زوانانو. خو اوس انشاءالله و تعالی هر څومره چې له قرآن سره عادت وکړی، دغه حقیقتونه به لا تاسو ته ښکاره شي. هر څومره چې د دغه خوندوره او خواږه شربت څخه وڅکئ نور به خوند درکړي او نور به تږی شي. قرآن دا ډول دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت سپانو تا کتنه
دیر عزت منو آوریدون کو زمر سلامونه اونه که پرزوینه و منه عزیزانو از هم دخبرونه پا دیشه بوکی ز فاطمی لخبر مخترم هم کر
عبدالمجید دورانی سرا
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چه و رسپانو تا دا کتنه دا پروگرام چخه یا و تازه برخه تاسو تا ورانی کرو.
خانو گرانو قدرمنو ملګرو، لومبه رازو د تهران چاپ ورسپانو ته او په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلا بیلو مطلبونو ترڅنګ نن په خپل لومبي مخ د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د انزور په چاپ غولو سره لیکلي د اټمی موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره د قطر منځګړی توبانه نه وخت. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلی چې مونږ ایران ته د امریکای پیغام ورسوه. د قطر خارجه وزیر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري ناسته کې وویل امریکایانو مونږ ته یو پیغام راکړی و چې ایران ته منتقل کړو او هغه هم د اټمی موافقې په اړه دی که څه هم ښایي نیغ په نیغه به نه وي، خو اوس یو مناسب فرصت دی چې د اټمی موافقې په اړه کومې ستونزې چې موجودې دي حل کړی شي. مونږ د دغې موافقې د خبرو اترو ټولو خواو د بندیزونه د لرې کولو په لور هڅوو تر څو مثبتې پایلې ته ورسیږو. د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان هم له خپل قطري همرتبه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل د قطر د خارجه وزیر له لارې د مقابل لورو برجامی پیغامونه ترلاسه کړی دي. هغه همداراز د ایران د ظالمانه بایکاټونو د لرې کولو لپاره د قطر له هلو ځلو په قدرونې سره زیاته کړه قطر خپلو ژمنو ته د برجام د ټولو لورو د ستنولو لپاره کوشش کوي. د ایران خارجه وزیر وویل اسلامي ایران تل له سیمه ایزو خبرو اترو هرکلی کړی او مذاکرات او مسؤلیت منل د سیمې د هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او پایدارو ملګرتیاو ته د رسیدا لپاره ضروری سریزی بولی. هغه په عین حال کې جواب تکړه د قطر له خارجه وزیر سره په خبرو کې په ایران کې په ورستیو بلواو کې د امریکې او دریو اروپایي هیوادونو لاسوهونکو اقداماتو او غیر رغنده رول ته په اشاره سره وویل چې د بایکاټونو د لغوه کولو او خبرو اترو په مسله کې د پیغامونو د انتقال او د قطر د هلو زلو په اړه هرکلی کیږي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې د داخلي او خارجي خبرونو په لړ کې د امریکا د پخواني ولسمشر خبرې چې د یمن او افغانستان په اړه دي ته انعکاس ورکړی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په درشل کې یو ځل بیا جو بایډن ته توندې نیوکې کړې دي. هغه په مشخص ډول یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو بیړنۍ اقدام ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان جګړه د ګټلې وه، خو بایډن د عسکرو په ژر ویستلو امریکا نړۍ ته وشرموله. ترامپ یو ځل بیا د مخکنی نیوکو په دوام کې له افغانستان د امریکا وتل بې شرمانه وبلله او زیاته یې کړې ده چې بایډن په دغه اقدام روسیه ته پر اوکراین د برید جرأت ورکړ. ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو لاسته د پراخو امریکایي وسلو لوېدل هم د بایډن د همدغه اقدام پایله وبلله او ویې ویل چې طالبان که څه هم ښه جنګیالي دي، خو د امریکایي وسلو له پلاس پلاس لوېدو سره ډېر زړو او د بریالیتوب احساس یې وکړ. د امریکا دغه پخوانی ولسمشر طالبانو سره د ده په امر د دوی د سولې د لاسلیک شوي تړون دفاع وکړه او ویې ویل چې طالبانو دوی ته درناوی درلود، خو د بایډن ناسمې پرېکړې امریکا نړۍ وشرموله. د امریکا وسنی ولسمشر حکومت بیا د ټرمپ نیوکې رد کړي او افغانستان د عسکرو ژر ویستلې پر ځای پریکړه ګڼلې ده. او دغه ورځپاڼه بیا لیکي چې د خصوصي پوهنتونونو په کانکور ازموینه کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په ګډون نوي محدودیت. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال کې د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډیر محدودیتونه ولګول چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز و. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو نوی بندیز په داسې حال کې ترسره کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره له سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره تر لیدنې وروسته د پایلې ته رسېدلې چې طالبان به په افغان ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز.
درنو قدرمنو دوستانو، لاړ بشو کابل ته او د دغه هیواد چاپ شوی ځنې ورځپاڼې به در سره شریکې کړو. البته ورځپاڼې خو نه، بلکې د ویب سایټونو نه مو ځنې خبرونه راخیستې دي. کلید ګروپ د افغانستان په هکله د قطر او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو خبرې راخیستې دي او لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایران له بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې په دغه کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د شوو پرمختګونو او پر دغه هیواد د یو شمیر بدلیزونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي. بل لور ته یو شمیر رسنیو خبر ورکړی چې په دغه کتنه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د میرمنو پر کار د بندیز پریکړې ناسم اقدام بلل شوی دی. له دې وړاندې هم ایران په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د میرمنو پر کار د بندیز پریکړه خواشینونکې بللې وه او طالبان دې د نجونو د زده کړو په اړه پریکړې بیرته واخلي. کلید تر دې سرټکی لاندې لیکي چې د اسلامي همکاریو سازمان په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو د کانکور ازموینې د ځنډېدو پریکړه خواشینونکې بللې ده. یاد سازمان تېره شپه په ټویټر پاڼه لیکلي، له اسلامي امارت څخه غواړو چې پر خپلې دې او نورو پریکړو له سره کتنه او غور وکړي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول محدودیتونو پر نجونو او ښځو د تعلیم او کاری چاپیریال کړه راتنګ کړه ده. بل لورته د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې امنی محمد هم ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د میرمنو پر کار د محدودیتونو د دوام په اړه د اسلامي امارت له چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نو موړی لیکلي د افغانانو د ستونزو لپاره د حل لاره د ملګرو ملتو سازمان لومبه توپ دی.
عزیزانو، د همه د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې نن په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې له لاسلیکه وروسته مخکنی حکومت د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو مخالف وو او هڅه یې کوله چې دغه بهیر ګډوډ کړي. د طالبان ویاند وایي دا چې طالبان د خبرو اترو له لارې د پرمختګ له بهیره مایوسه شو اړ شو چې له پوځي لارې مخته لاړ شي. دغه څرګندونې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر مایک پمپو د کتاب له خپرېدو وروسته شوې دي. مایک پمپو په خپل کتاب کې ویلي چې محمد اشرف غنی د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د سولې خبرو اترو پر مهال سولې ته د رسیدو په وړاندې خنډ وو. د طالبانو ویاند وایي چې د کابل پخوانی مشران د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالف وو او دغه مسله د دې لامل شوې ده څو طالبان له دغو خبرو ناهیلي شي او پوځي لارې ته مخه کړي.
او د کابل چاپ هشتې صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ټام ویسټ پاکستان، جرمني او سویټزرلینډ ته د شپږ ورځني سفر خبر ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دغه سفر د جنوري په 9 پیل شوی او د فروری تر 4 به دوام ولري. ویسټ ویلي غواړو له شریکانو، افغانانو او بشردوستانه سازمانونو سره د هغو سختو ننګونو په اړه چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې ورسره مخامخ یو مشوره وکړو. هغه ویلي چې تمه لري په دې سفر کې حیاتي مرستو او بنسټیزو حقوقو ته د افغان نجونو او ښځو د لاسرسي لپاره یوه لاره برابره شي.
عزیزانو، اوس هم د بهرنی ورځپاڼو څخه انډیپندنت ورځپاڼې ته یو کتنه کوو. د بریتانیا ورځپاڼې انډیپندنت په خپل پرونی غنی کې د افغان شزو پر اعتراضونو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو له ډار سره سره روان دي. مقاله د بهشتي په نوم د یو افغان میرمنې پر څو په تبصره پیلېږي چې یو وخت د نورو تلویزیون ویانده و، خو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو دوه ورځې وروسته د ښځو له اعتراضونو سره ملګری شو. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن بهشتي د ښځو د حقونو په اړه سپینې خبرې کولې ځکه یې پر نظریاتو وخت نا وخت انتقادونه کېدل.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلی وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
Thank you. هر کله
راشه.
د مهربان او بخون کی الله پنامه د تهران رادیو د هر کله راشه د خبرونه خوګو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د عافیت په جامو پټ ووسه. دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه لخپل محترم همکارې
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې یو. ل معمول سره سم د نن ورځې په خبرونه کې به هم لومبه ستاسو خوګو لیکونو ته یو کتنه وکړو او بیا به غږیزو پیغامونو ته لاړ شو. که څنګه فاطمی خور؟
بله هو بیخي سمه ده. زه هم په خپل وار سره د هر کله راشه د خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته اول سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او فکر کوم چې په نننی پروګرام کې د غنم رنگ کوچی صاحب او ګلش نغری صاحب غږیز پیغامونه هم لرو چې په دوام کې به یې خپل قدرمنو اوریدونکو ته به وړاندې کوله. خیره
فاطمی خور، دلته غواړم ګران اوریدونکو ته یادونه وکم چې موږ د هر کله راشه خبرونې لپاره په واتس اپ کې یو ځانګړی ګروپ لرو چې ملګری مو په دغه ګروپ کې خپل نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه استوي او د خپل زړه خواله را سره کوي. نو د واتس اپ نمبر دی 00 919 65 50 60 63 65. نو په دې هیله چې اوریدونکو مو نمبر نوٹ کړي او په هر کله راشه خبرونه کې موږ سره ملګری شي. البته موږ دغه پروګرام کې یو نیم خو نه بلکې ډیر پخوانی ملګری هم لرو، ډیر د کلونو راهیسې پخوانی وفادار ملګری. نو له هغوی څخه هم غواړو چې خپلو ملګرو ته په ګروپ کې د شاملېدو بلنه ورکړي.
البته زموږ د سایټ درک دی چې parstoday.ir/ps.
بالکل
زموږ د وی پاڼې درک هم دا دی چې تاسو د هر کله راشه په شمول د سیمې او نړۍ تازه خبرونه او ډول ډول علمي کلتوري مطالب لیدلی شي. همدارنګ پښتو نهانی وی آرت yahoo.com هم ایمیل ادرس دی چې لدې لارې هم موږ سره اړیکې ټینګولی شي.
بالکل بالکل.
دلته که ستاسو خوښوي یو لنډه شاندمه وکړو او بیا به د قدرمنو اوریدونکو حضور ته بیا حاضر شو.
بیخي می خوښه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هر کله راشه خپرونه کې. یو راځو ستاسو لیکنو ته. په سر کې به راشو د نظر محمد درمان صاحب ته چې له چمن څخه یې موږ ته یو ښه په زړه پورې شعر رالیږلی دی چې وار له مخکې ورته کور ودانۍ وایو.
ماجد صاحب انتظار به خنی خو موږ ژر به د درمان صاحب د شعر به له اوریدونکو سره شریکه کړو که ستاسو خوښه وي. دغه شعر به زه ووایم.
بسم الله کې تاسو
وایي چې څوک دې بې کوره نشي،
امین،
زوی دې بې مور نسي،
امین،
خور دې بې ورور نسي، ورور دې بې خور
نسي،
زما د هیواد ملاله خو دې سر تور نشي،
امین،
په دغه اوس زمانه کی څوک د کمزور
نشي،
د چا د بخت مرغونی خودی شبکور نشي، د چا د هیلو پیاله دی هم نسکور
نشي. امین ثم امین. ډیره ډیره مننه خاغلی درمان صاحب، عجب شعر دی را سره شریک کړی وخته دی په قلم برکت کا. خانو ګرانو دوستانو په هر کله راشه پروګرام کې مختزو ستاسو لیکنه راخلو او د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب را لېګلې شعر به در سره شریک کړو چې عنوان یې دی باچا او لیونه.
ښه،
نو ډاکټر صاحب په دغه لپند او عبرت نه په ډک شعر کې وایي، وایي د باچا په هدیرې باندې گذر شه، هدیره کې لیونی باندې نظر شه. لیونیا ته به څه وخت هوښیارېږي، قبر پرېږدې په دنیا به لګیا کېږي. باچا ویل کنه، نو وایي چې لیونی ویل لتا یم هوښیار، راته ته لیونی ښکارې په هر بار، ته یو طرف ته قصر آباد کړې او ما بلې خوا ته، وایي تا یو طرف ته قصر آباد کړی او ما بلې خوا ته قبر آباد کړی، ستا دا قصر او محل به خرابیږي، ما ته قبر همیشه به پاتې کیږي او هر انسان به آخر دې ته را رسیږي. نه پوهیږم ځنې ولې نه پوهیږي، نه پوهیږم ځنې ولې نه پوهیږي. لیونی چې د هوښیار خبرو پړ کړه، نو لکه سم د نفس شیطان یې ورته مړ کړه. په ژړا شو، ویل یې وکړه نصیحت، واخلم ګټه چې زستا له دې صحبت، ویل کتاب د الله بس دی پرې عمل کړه، تیار اوسه هر وخت تمه د اجل کړه. او د لالا خبرې تل به می یادیږي، پند کوه د چا په زړه خو به لګیږي. او ای رحیمه لیونی هم هوښیاران دي، ای رحیمه لیونی هم هوښیاران دي، په ظاهر ساده په اصل جنتیان دي.
واقعا هم داسې دی، واقعا چې له پند او عبرت نه ډک حکایت و. ماجد صاحب د دورانی صاحب دلته د دې شعر څخه او د دې حکایت په اکله څه وضاحت مور کړی،
بالکل وای چې دغه شعر کې له باچا څخه مقصد هارون رشید و، او له لیونی څخه مقصد بهلول دانا و، خو لالا څخه هدف دلته خپل والد صاحب عبدالستار دورانی دی.
خدای دې وبخشي ان شاء الله تعالی د هغوی په قبرونو، یعنی د ښه کسانو د دورانی صاحب د والد صاحب پر قبر دې نور وویریږي ان شاء الله.
امین امین.
خدای دې د دورانی صاحب په والد او د عالم اسلام په ټولو امواتو او مرحومینو باندې رحمتونه وویری.
امین ثم امین.
ماجد صاحب دلته یو لنډ شان د مکو او بیا براشو غږیزو پیغامونو او کستاسو خوخه.
بالکل می خوخه ده، نو راځي چې یو موسیقي وورو. ګرانو دوستانو، په خپل پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. راځو غږیزو پیغامونو ته. کابل ته ځو، غنمرنګ کوچې صاحب چې په کابل کې دکان لري او ډېر ښه تکړه شاعر او ادیب هم دی، نو یو نعت شریف یې را لېږلی دی، مونږ هم ورته کور ودانې وایو او را لېږل شوی پیغام یې اورو.
درود دی وی سلام دی وی په آل محمد، سانی په دنیا نه لری جمال د محمد، درود دی وی سلام دی وی په آل د محمد، د مخای پیدا کړل الله والا کائنات، د مخای پیدا کړل الله والا کائنات، الله کلوخ کار هر زے کمال محمد، درود دیوی سلام دیوی په آل محمد، د کفر په تیارو کې واد نور یوارنا، د کفر په تیارو کې واد نور یوارنا، پیدا بن شبل سوک پا مثال دا محمد، درود دی وی سلام دی وی په آل محمد و واړه صحابه په مثال کد ستورو واړه صحابه په مثال کد ستورو مین و دغ ټول په قیلو قال د محمد درود دی وی سلام دی وی په آل د محمد دازم کے اسمانو نا یہ لگے شد نامینا دازم کے اسمانو نا یہ لگے شد نامینا صفت کوی پخ پلا ذل جلال دا محمد درود دیوی سلام دیوی پا آل دا محمد ناتوانا گناہگار غوندے انسان یم ملگرو ناتوانا گناہگار غوندے انسان یم ملگرو نو صفات بس بیان کلم ز شمال د محمد صفات بس بیان کلم ز شمال د محمد درود دیوی سلام دیوی پا آل دا محمد سانی پا دنیا نلری جمال دا محمد درود دیوی سلام دیوی پا آل دا محمد درود دیوی سلام دیوی پا آل دا محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید
دیر دیر مننه کو د خپل قدرمن ورور او تکړه شاعر کوچه صاحب خدای دې تاسو ته دو چند اجر او ثواب درکړي ان شاء الله چې نعت شریف مو په اوریدونکو واوریده شو سم رازو خپل بل قدرمن ورور او قدرمن اوریدونکي ګل هشنغری صاحب او تکړه شاعر ته چې زموږ سره یې خپل یو شعر شریک کړي او په خپل خوږ غږ سره یې استولې دی نو به واورو چې
بالکل به واورو هشنغری صاحب
زلم من صبری گلتا یار زم رازم هر وخت لتا را بی دیدار زم رازم دومره بی او پای چې ته په سمران لکوي زه غریب چې تک بی وار زم رازم تشت دن دستر کو ده په باندې کې وزون شي دا شوم ته دې بریک درب د پار زم رازم زه خو ستا په مینا د خپل سرو مال تیرې مو شوم لګې لګې ته رخصار زم رازم دا مې درته سوال دی په ښکالو چې زما پوهېشه ته ودرېږه کوڅه کې څوکې دا رازم رازم او لنډه بانه جوړه که دې سپو ته کورشه ووایا غاپي چې په ما پسې په لاره زم رازم وهلې مې پرون ورسره وم یوه جپړه ده تنګ شوم ستا د کلي د هغې یاره زم رازم او نشته درې بار ته حجت وي که د څه سوال جواب زه همیشه دلته بیرې بار زم رازم نو دې راته جواب کې وی ګلش لغریانو دې راته جواب کې وی ګلش لغریانو زه په غلا کوڅې لږم ور پلار زم رازم خو ته ورسو خبرې د پیدې مراز ډېر خو ته ورسو خبرې د پیدې مراز ډېر دې ډېرې خطرناکې ورځې شپې مراز ډېر او داسې وخت راغلی دي باور په چا په کار نه دی دوسو دشمن نشي پېژندې مراز ډېر او ګله دا زمونږ بالت ډک دغه مازیانو دی شر په درته جوړ کړې بې پیدې مراز ډېر پټ یارانه ته زموږ خلک نه خبر دي پټ تغلا دي دندې د پردې مراز ډېر او سید لالیه چې په ټول کلي کې ګډ نه شي ستا او زما د مینې ګنګوسې مراز ډېر او ته نه یې خبر ما سره ستا هغې مې د شپې ورځې مول دې نه کړې څوک په دام په دې مراز ډېر او خیر دې زه به تا ته د کوټې په سر ودرېږم کړه دیدن د ورایه خو نږدې مراز ډېر او دا زما واده ده بېله ستا به سورې نه کړم بل چا باندې د حاضر کې اوږدې مراز ډېر نو ګلش نغریه پښتنه یم پروا مه کوه نه بېله وزه کېږي پښتنه یم مراز ډېر
له ګلش نغری صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوو ګرانو قدرمنو ته دلته یو یادونه هم کوو چې د راتلونکو یعنی جمعې ورځې هر کله راشه خپرونه مو د حضرت امام علی علیه السلام د زوکړې د نیکمرغه کلیزې په شپه خپریږي
کنه.
د شنبه په ورځ دلته په ایران کې د رجب د میاشتې 14مه نیټه ده چې په دغه نیټه باندې امام علی علیه السلام د ولادت کلیزه ده. نو ملګرو نه غواړو چې د جمعې ورځې پروګرام ته هم په دغه مناسبت خپل شعرونه پیغامونه او لیکنې وغیره راولېږي د خیره
انشاءالله. ماجد صاحب البته دلته یو یادونه هم کول غواړي چې ټول دوستان به مو د شعرونو په اخوا کولی شي موږ ته ټوکې خپل د زړه خواله او هم په ټولنې کې د ډول ډول ناخوالو خپل خاطرې او نظریات او حکایتونه هم واستولی شي.
بالکل دا خو ډیره ښه خبره ده عابدي صاحب دغه یادونه کړې ده. نو ډیره ډیره مننه کوو د خپل همکار عابدي صاحب او د دوستانو هم دغه موضوع باندې د نظرونو او لیکنو وغیرہ پته مې یو. فاطمه خور زړه خو مې نه غواړي چې پروګرام پای ته ورسو خو فکر کوم چې د خبرونې وخت مو په ختمېدو دی. باید چې لګرانو اوریدونکو څخه خدای پامانی وغواړو کنه.
بله زموږ قدرمنو اوریدونکو هم خو پوهیږي چې زموږ وخت محدود دی. کوم پیغامونه موږ څخه پاتې شوي وي ان شاء الله تعالی به په نورو پروګرامونو کې به قدرمنو اوریدونکو ته خبرو. نو له قدرمنو اوریدونکو څخه مننه کوو هم د دوی د شعرونو مطلبونو لیکنو چې موږ استوی او هم دا چې زموږ پروګرام اوري او خپل نظریات موږ ته وړاندې کوي. نو په دې ځای که ستاسو خوښ وي نو خدای حافظي به وکړو.
نو چاره نه لرو بالکل
تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړم.
د الله په امان. Thank you.